شب روزتان خوش.
د افغانستان په وخت نه هبجوشي تاسو ازادي راډیو ته پاکیز مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان تر څنګ د نفیز وکونو او مترزینو ترمنځ په جګړه کې نن سه شنبه د قوس شپږمه سلور پولیس وژل شو. مترزینو غواړي چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان خوشی شي. د جوجرس خبري اژانس راپور لمخې د پاکستان د کورونا چارو وزارت د پولیس وژنه تایید وی خو ویل نه دي چې د دې پیښې مسؤل څوک دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف مترزین په دې پیښه کې تورن کړی ویل دي چې هغه د وسایطو کاروان سره پر پولیسو برید وکړ. عمران خان د تحریک انصاف ګوند دغه تورونه رد کړ دي. بل خو د اسوشیټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې په دې اعتراضونو کې یو ملکی کس هم وژل شوی دی. دغه اژانس همدارنګه د پولیس د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري وته پر نارینه لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په پیل کې په یو ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړ ویل دي چې دا قوانین له منځه ولر نشي نو د افغانستان راتلونکي مسؤلینو به اغیزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي ځکه د په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملکي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یو بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبرلنو د رسنیو کارکونکو رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپریال کې خپلې چارې پرمخ بیايي. د بشري حقوقو د سازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې چې پرون د دې سازمان په اړه پاڼه خبر شو راغلی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو ښځو کړاوله هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دی چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي او د مثال په توګه یادونه شوه چې یو ښځه د طالبانو پر اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمونونه لري نو هغه نارینه خپلوانو ته سزا ورکول کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت
لذي وکړو را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې نایکه عملونه
پر سیمه ایزو ټولګیو بندیز او روزګان کې د خورځکه د ناروغانو ډیر دل
ورته راغلی ډاکټر سوالونه کړي چې د دې د دې د وښ د دې و میاشت دي
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2018 کال په اگست کې په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپتمبر تر پای په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3 موارد مستند شوې دي. د دې راپور په اړه نور جزئیات ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د دندې د سرته رسولو پر مهال ګواښونو ناوړه چلند خپل سره توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له موارد سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنۍ او رسنیو په خبرونو او مطالبه کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځتلو سبب کیږي. د راپور لمخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2023 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 316 خزینه او نارینه خبريالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقيفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ويرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد د هغو د ګواښلو او ويرولو او خپل سرو توقيفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2023 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپاره په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا پټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینه وو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوه. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکې په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. پر همدې موضوع مې له ښاغلي ضیا بومیا په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر له ښاغلي بومیا ضیا څخه وپوښتل چې افغانستان کې د رسنیو وضعیت څنګه دی؟
لتیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي. نړیوالو بنسټونو او په کوردینې نه ځینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته اکتمال کړو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت افغان خبريالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا، او دا ریپورت او دا شپږ کومې پر رسمي ډول باندې مناقشې شوې دي. ډېرې د اندېښنې وړ دي. لږ یو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې شل مورده کتبی او غیر کتبی، یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ غیر فعال رسنیو یا بدلی سوی دی چې نشرات بند کړی دی. دغه تر څنګ ګڼ شمیر ګواښونه چې تقریبا په روسي رپورټ کې چې ملګرو ملتونو لخوا ورکړل سوی ده، درې سوه شپږ دېرش البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې درې سوه شپږ دېرشو پیښو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلو نه پورته دي، یو سل دېرشو په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا پنځه اویا ویرون کی موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کی او همدارس
اوس بومیا سره د شتا سو د غرقام مویل چلته پرسنوي باندې څومره محدودیتونه وضع شوی دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبريال ته یا د رسنوي کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کړ دي؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خپرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر، په ریپورټ یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصیرې ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې چې البته ګڼو مواردو پیښو کې دا سوي دي چې رسنۍ او خبريال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثه یا دې پیښې نه لري. دې تر څنګ یواز رسمی اعلامی هو به هو د خبر په شکل باندې خبريږي. اجازه رسنی او خبريال نه لري چې دغه اعلامی کراواله ثابت کاندي، بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت ته یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید ووایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زنده سوی ده.
بله بله، په دغه سي وضعیت کې چلته خبر اعلان هم نه امید دي د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي. بل اخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري غسه چې په تیر شل کلن ماموریت کې پرې کار او سرمایه گذاري وشوه، وروستی کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک ما د ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټی ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبريالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی به حد نا امید دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابر شي. او دا معجزه په دوه حالته کې دي، یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده، او یادا چې رسنۍ دوه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو پروا نه ساتي.
په تبید کې د افغان خبرلانو فدراس مشر ښاغلی بومیا ضیا چې موږ سره مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت له کندهار وروسته تازه پوروزګان او ځینې نور سویلي ولایتونه کې هم د نړیوالو ادارو لخوا پر سیمې ټولګي بندیز لګول دي. پوروزګان او سویلي او ځکه د یونیسف په ګډون دغه نړیوالو ادارو کارکونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبان حکومت د خپل کسانو د منلو او ځینې نور شرطونو په لمو لامل پرې د ټولګي بند کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې
تر کندهار وروسته د اکثر نور ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د ماشومان لپاره د نړیوالو ادارو لخوا پر جوړ شویو سیمایزو ټولګیو د طالبانو د حکومت بندیز. په اوروزګان ولایت او سویلي حوزه کې د یونیسف، سیف د چلډرن او ځینو نورو نړیوالو ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت ورته د سیمایزو ټولګیو د بندیدو امر کړی او اوس په اکثر سیمو کې دا ټولګي تړل شوي دي. په اوروزګان ولایت کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن یو کارکونکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له زده کړو محرومو ماشومانو ته د زده کړو د لاسرسي په برخه کې کار کوي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سیف د چلډرن دغه کارکونکي وای دوی د یونیسف او یونسکو په همکارۍ د روزګان په دهرادوت کې صاحب چینارتو چوره او خاص روزګان ولسوالیو کې په سلګونو سیمه ایز ټولګي جوړ کړي و چې په خبره یې وازی په دواو خاص روزګان او چوره ولسوالیو کې نږدې شپږ زره زده کوونکو د سیف د چلډرن له لومړۍ تر پنځم ټولګیو کې زده کړې کولې. د دې خبره په هر ټولګي کې تر ډیر سو ماشومان و. په سویلي حوزه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو کارکونکي بیا د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کندهار او هلمند ولایت په ځینو سیمو کې هم دا بهیر پیل شوی دی. د یونیسف دا کارکونکي هم ادا کوي او وایي چې په اکثر د غسیمو کې د طالبانو د حکومت د سیمه ایزو چارواکو لخوا د استادانو او نورو کارکونکو د ګمارنې په پروسه کې لاسوهنه کېدله او پلمې جوړې دي چې د افغاني کلتور خلاف ماشومان ته زده کړې ورکول کیږي. په زابل کې د یونسکو ادارې یو سیمه ایز کارکونکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط په ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تازه له تیرو دوو ورځو راهیسې په شفاهي توګه د دغه ټولګیو د بندېدو امر ورکړی خو په خبره یې لا هم دا ټولګي فعال دي چې په خبره یې په ټول زابل کې په دغه ټولګیو کې تر ډیر سو زرو زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو په دې سیمه ایزو ټولګیو کې د زده کوونکو ځینې کورنۍ اندېښمنې دي او وایي که دا ټولګي همداسې بند وساتل سي د ماشومانو پر برخلیک به یې منفي اغیزې ولري. له دې ډلې د اوروزګان او کندهار ولایتونو دوه اوسیدونکو د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل محلی یا سیمه ایز ټولګي هغو نجونو او هلکانو ماشومانو ته دي چې ښوونځي د اوسېدو له سیمو لري دي او یا د بېوزلۍ او ټولنیز محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې پاتې وي. دغو ټولګیو ته درسي امکانات یونیسف د خپلو همکارو ادارو په مرسته برابروي. لګښتونه او د ښوونکو تنخواګانې هم یونیسف ورکوي او پر زده کوونکو یې ځینې خوراکي توکي هم ویشي. په راپور کې مرکه شویو د یونیسف په ګډون د بېلابېلو نړیوالو ادارو د کارکوونکو د معلوماتو له مخې د افغانستان په یو درس ولایتونو کې نیستې په زورګونو ماشومانو په دې ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي چې مخکې یو شمېر رسنیو د دغه ټولګیو شمېر 13,000 او د زده کوونکو هم څه باندې 568,000 ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د هند د کرکټ د تجارتي لیګ یا آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو په بولۍ کې د راشد خان په ګډون چې مخکینی لوبډلې د 3 کروڑ هندي روپیو په بدل کې ځان سره ساتلی، شپږ لوبغاړي د بولۍ له لارې د بېلابېلو لوبډلو لخوا په لوړو بیو پیرل شوي دي. کرکټ پوهان دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون خورا مهم بولي. افغان کرکټ مینوال هم دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدو ته خوښ دي. نور حال پر راپور کې.
د هندوستان د تجارتي لیګ آی پی ایل د 2015 کال د سیالیو لپاره و افغان لوبغاړي د بیلابیلو لوبډلو له لوري اخیستل شوي دي. راشد خان لوړاندې پخوانی لوبډلې ګجرات ټایټنز د 3 کروڑ هندي روپیو په بدل کې د راتلونکي آی پی ایل لپاره له ځان سره ساتلی و. د 2015 زیږدیز کال د سیالیو لپاره لوبډلو ته د لوبغاړو د انتخاب ستره بولۍ سږ کال د نومبر په 24 او 25 نیټه د سعودي عربستان د جدې په ښار کې ترسره شوه چې ټولو لسو لوبډلو د 6.15 کروڑ هندي روپیو په بدل کې 102 هندي او بهرني لوبغاړي خپلو لوبډلو ته انتخاب کړل. که څه هم د سکال بولۍ ته 3 افغان لوبغاړي شارت لیست شوي وو، خو له ډلې یې له راشد خان پرته یوازې 6 لوبغاړي بېلابېلو لوبډلو ته انتخاب کړل شول چې د بولۍ له لارې تر ټولو په لوړه بیه پیرل شوی لوبغاړی نور احمد و چې چینای سوپر کینګز لوبډلې په 10 کروڑ هندي روپیو واخیست. علامه محمد غزنفر بیا په 4 کروڑ او 10 لک هندي روپیو د ممبئی انډینز لوبډلې واخیست. دغه شان د افغان لوبغاړو لډلې عظمت الله عمرزی په 2 کروڑ او 6 لک د پنجاب کینګز لوبډلې، رحمان الله ګوربز په 2 کروڑ د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې، فضل حق فاروقی په 2 کروڑ د راجستان رایلز او کریم جنت په 15 لک هندي روپیو د ګجرات ټایټنز لوبډلې واخیستل. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات په دې سیالیو کې د افغان کرکټ لوبغاړو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د خوښۍ زیری، د ویاړ زیری چې افغان لوبغاړي چې دلته افغانستان کې روزل شوی دی، دلته په کورنی کرکټ کې ولوبېدل، دلته خوځل دل، بیا د کرکټ بورډ له لورې په بیلابیلو لوبډلو کې دوی ته فرصت برابر شو، لکه 19 کلن لوبډله، الف لوبډله، ملي لوبډله، او هلته هم د ښه پرفارمنس په اساس بیا بیلابیل لیګونه د دوی نه غوښتنه کوي چې دوی سره په سوداګریزو لوبو کې ولوبېږي. نو دغه لیګونه هم ښه فرصت دی چې زموږ لوبغاړي پکې لا ډېرې زده کړې وکړي، لا ډېرې تجربې ترلاسه کړي، ځکه په دغه لیګونو کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو لوبغاړي شته دي، روزونکي شته دي، نو د زده کړې لپاره لا ښه پلیټ فارم دی.
کرکټ پوهان د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ډېر مهم بولي. لډلې فرهاد فدایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
څوارخې دي، اولې دا چې مثلا د مالی ارخصه د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غټ لیک د سي ډېر زیاتې روپۍ لوبغاړو ته پکې ورکول کیږي، نو خامخاسه کله لوبغاړو ته روپۍ ورکول کیږي، دوی غوښتي فیس یو څه کرکټ بورډ ته راځي، د کرکټ بورډ په بودیجه کې ورسره مرسته کیږي، او بل دا چې خپل لوبغاړو سره د اقتصادي کومک د لوبغاړو د پیاوړتیا سبب کیږي، نتورکینګ د پکې سال ته تاسو ځي، انټرنیشنل کوچ سره تاسو اړیکې جوړیږي، انټرنیشنل لوبغاړو سره تاسو اړیکې جوړیږي، نو سبا ته تاسو د امغه نتورکینګ په اساس باندې د افغانستان نور لوبغاړي د پلیټ فارم ته معرفي کولای شي، او دغه سره کراوډ یا د نړیوالو مخکې سره کله افغانستان لوبغاړي کرکټ کوي نو د پریشر سچویشن باندې دوی د نورو لوبو لپاره آماده کوي، څومره چې لوبغاړي ډېر ګیم ټایم ولري، څومره چې ډېر کرکټ وکړي، څومره ډېر کرکټ پیاوړی کیږي، نو د هر اړخه چې تاسو ته وګورئ د افغانستان د لوبغاړو لپاره دوی ګټې بیخي زیاتې دي، او دا ډېر خوشحالۍ ځای دی. الحمدلله د افغانستان څخه دغه لوبغاړي ورغلي دي او د خپل سیالیو کې لوبيږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مینوال هم د سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبېدلو ته خوښ دي. له کابل د کرکټ مینواله فتانه غفورزی وایي.
په اپیل کې د افغان لوبغاړو د ښه قیمت اخیستل د هغوی د مهارت او نړیوال شهرت ښکارندوی ده. راشد خان او محمد نبی او نور افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې د پام وړ مهارتونه وړاندې کړي دي چې د هغوی د بیو د لوړوالي یا د بیو لوړوالی یو مثبت ګام ګڼل. موږ ته افغان لوبغاړو د ګډون له امله په اپیل د لوبو لپاره خوشحاله یو، څارو یې او تل یې ملاتړ کوو. دغه لوبې زموږ لپاره د ویاړ او خوښۍ سرچینه دي او هیله لرو چې افغان لوبغاړي له ډېر پرمختګ وکړي.
نوموړی وایي دغه لوبې ځکه ګوري چې افغان لوبغاړي په کې لوبېږي. یادونې ده چې بولۍ ته درې نور افغان لوبغاړي محمد نبی، نوین الحق او مجیب الرحمن هم وړاندې شول، خو کومې لوبډلې وانخیستل. د آی پی ایل لیګ د لوبغاړو د پیرلو په مراسمو کې سږ کال تر ټولو لوبغاړو په لوړه بیه هندي ریشب پنچ د لکنو سوپر جاینټس له لوبډلې سره یو ځای شو چې تر یوې اوږدې او سختې بولې وروسته په 20 کروڑ لکنو لوبډلې واخیست، او دا د آی پی ایل د بولۍ په تاریخ کې د یو لوبغاړي تر ټولو لوړه بیه ده. د آی پی ایل د 2025 کال لوبې به د مارچ په 14 پیلېږي او د مې په 15 به پای ته رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په روزګان کې د خوارځواکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. په روزګان ولایت کې د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده، او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه سخت زیانمن شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې د خوارځواکۍ عمده لاملونه په سیمه کې فقر، د خوړو کمښت او د مپوهاوي نشتوالی دی. د ترینکوټ ولایتي روغتون ته هر ورځ ګڼ شمېر ماشومان راوړل کېږي چې د خوړو د نشتوالي له امله روغتي وضعیت ته اندېښنې وړ دی. نور جزئیات پر راپور کې.
په ورزګان کې د خوارځواکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په مینځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله 300 برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ شار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکو نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستي وو، ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه لک مل مسید المسیم راوستلې دي دلته. دغه مور کښنه پیدا شوی دی، ویل چې دا هغه نه کوي، ویني نه سي روزاله یا بارز ورته راغلی هم دی. اوس ما سره کومه کوي شې دی، او دغه د شې دی پرتی دی. بس ورکوم دروسه بشي نه دی ورکړي، دغه شې دی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځواکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي، د خپل ستونزو پاړه وای.
یو تر ډاکټر ډاکټر سمونه کنه چې دای اوس دای د ومه شت دی. هیڅ دغه نو سره کوم رستور سره کې دغه دوه غشت چې نن ته بسترم دای نه کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا ژبیا راولم.
خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه ترلاسه نه کړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمېدو، کمزوري او د بدن د مافیات سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځواکي کولای شي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودی منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل شي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دي ټولو ته دي داسې خوراک دي ورته ورکړل شي چې غوښې دي ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي، که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي، نو دغه ماشومان چې دی خوارځواکۍ نه اخته کېږي او د خوارځواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځواکۍ پیښې موجودې دي، خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې وزنی ولایت دی چې سوی تغذیه ماشومان پکې ډیر زیات دي، چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي. خصوصا بی علمی ده او تر ډیره حد پورې د خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي.
په اروزګان کې د خوارځواکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغېز لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي، خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
د تندې څنګه خبرونه هم لرو، خو اوس خبرونه